Стала Владимир Путин демарасы мутуэл.
Судьба Родины всего мира решалась тогда...
دی وی هغه مهال په ستالینګراد کې زموږ د وطن او د ټولې نړۍ د برخلیک پریکړه وسوه. دلته زموږ د خلکو طبیعت چې ستر نه ټیټوي دا په ټوله معنا څرګند سو. د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو کلونو کې د ستالینګراد جنګ چې 15 میاشتې دوام وکړ له ډېرو خونړیو جګړو بلل کېږي. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې خپرونه کې ومنئ. نن هم په دې خپرونه کې په دوو موضوعاتو خبرې کوو. په وروستیو ورځو کې په کابل او جلال آباد کې څو پرله پسې خونړۍ حملې وشوې چې سلګونو افغانانو ته یې مرژوبله واړوله. دغو حملو یو وار بیا د امنیتي تدابیرو په اړه د خلکو په ذهنونو کې پوښتنې وپارولې. تر دې پخوا هم په ځلونو له حملو وروسته خلکو انتقاد کړی چې ولې د کابل په شان ښارونو ته د تروریستي ډلو او وسلو خننی ولکیشی. دوی پوښتنه کوي چې دا وسلی او چاودیدونکي مواد څرنګه لګڼو تلاشیو تیریږي او تر هدف پورې رسیږي. ځینې کسان وایي چې د تلاشۍ په پوستو کې بې غوري کیږي. مثلا ځینې کسان تلاشي کیږي او ځینې نه تلاشي کیږي. همداراز ځینې افغانان تلاشي د ځان لپاره آر ګڼي. د یو شمېر زورورو کسانو له لورې د تلاشۍ د مقرراتو نه رعایت سبب کیږي چې تلاشۍ ته موظف کسان مایوسه شي او خپله وظیفه په لازم ډول اجرا نه کړي. هیله ده چې په دې خپرونه کې زموږ اوریدونکي هم خپلې تجربې د سترګو لیدلی حال او همداراز پوښتنې راسره شریکې کړي. د دې خپرونې په دوهم ساعت کې له بادي او لمریزې انرژۍ څخه د استفادې پر امکاناتو خبرې کوو.
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما هستند. در قسمت اول محترم آقای کابل خان تدبیر کارشناس مسائل نظامی، محترم آقای نصر رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخله.
بله، له ملبانو څخه مننه کوم چې زموږ بلنې منلې او استودیو ته تشریف راوړی دی. له تاسو اوریدونکو هم هیله ده چې سرلوسه د فیسبوک له لارې خپل نظرونه راسره شریکې. facebook.com/azadiradio. لومړی د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وایند ښاغلی نصرت رحیمی، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایست چې ولې د دولت وسلوال مخالفان له تلاشیو سره سره چې په لاره شته کابل ښار ته په غځېدلو لارو پوستې شته، لیکن بیا هم ډېر چاودیدونکي مواد او همداراز انتحاریان هدف ته ځان رسولی شي، علت څه دی؟ مشکل په کوم ځای کې دی؟
ډېره زیاته مننه څاروان صاحب، تاسو ته، نظر صاحب ته، دلته تدبیر صاحب ته او د راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. مختص ستاسو د پوښتنې په اړه یو څه چې مخکې زه د سریزې په توګه وړاندې کړل شم، هغه دا دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان د خلکو د دښمنانو وروستۍ تروریستي او وحشي بریدونه په ډیری قربانیان چې د دغه بریدونو عامه خلکو، یعنی دوی د عامه خلکو د وژلو مسؤلیت هم واخیست. دو لوی عمده دلیل همدغه دی چې دوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې او په لرو پرتو سیمو کلیو بانډو کې او په هغو سیمو کې چې هلته دوی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مخ دي، هلته دوی شکست خوړلی، دوی مات شوي دي او د خپل وهم او ترس نه او د خپل د ماتې نه دوی ښارو ته مخه کړې ده او دغه وروستۍ تروریستي بریدونه او پیښې پلان کړې وې. راځم دقیقا ستاسو پوښتنې ته. په دې وروستیو کې یو څه چې وضاحت باید پیدا کړي چې د افغانستان د خلکو هغه استخباراتي او کشفي ارګانونه تر پخوا غښتلي شوي، پیاوړي شوي، قوي شوي، په دې کې هیڅ شک نشته. خو زموږ دښمن یو مکار دښمن دی، د افغانستان د خلکو دښمن مکار دښمن دی او دوی موډلینګ کوي. هغه په دې معنا چې په هر څیره کې ځان غوره کوي، یعنی د ټولو انساني امکانات نه دوی استفاده کوي په غیر انساني او وحشي توګه. په دې توګه مشکل ده چې د ځینو پیښو چې مغلقې پیښې دي خو مخه ونیول شي، با وجود دی چې د ډیریو پیښو هغه شومې پیښې او هغه شوم پلانونه چې دغه دښمنان یې طرحه کوي، یعنې په لسو کې د نحوې مخه نیول کېږي، یو یې په دې کې استثناوي، با وجود دی چې باید شانه خالی نشی، یعنی اوگه خالی نشی، بعد ضعفونه هم ومنل شی، بده برخه که با وجود دی چی ضعفونه هم شده دی جدی کاروان دی، هم دی استخبارات و برخه که، هم دی کشف و برخه که، هم دی امنیتی نهادون و برخه که، یو چه چه دقیق برخه تا تقویه ور کولشی یا قوت ور بخلشی یا غختلتیا ور بخلشی، یا قدر دی چه بده روسی و که دی کرانه و چارو دی وزیر پا اگه طرح سره و پلان سره د ټولو امنیتی حوزو آمرین به د نوی پروسیجر لمخی رازی چه غو آزاد رقابت دی او دو برخطه به با اهلیت پو با کفایت با ظرفیت کسان به استخدامی گی، هم آمرین دی حوزی، هم آمرین دی کشف، هم مدیران دی جنایی، هم معاونین اداری دی طول حوزو او هم آمر دی کنترول منطقوی دی طول حوزو پا کابل که دبت تبدیلی گی او پدزای بی پوه و متبر او هر کسان چی ظرفیت و ورطی های لری اغا پدزای کی گی. هم دارنگه دی کابل دی امنیتی کمربند برخه که هم جدی پلان او طرح چی دی پدو برخه که به هم تغییرات رجی او هاگه نقطه چی اغه واضح و مچی اغه نقطه چی متضرر دی یه غوط هم پلان و برنامه شده دی هم دوست پر دیره زایو که دیره اپراتیفی پلان تدبیق شول چه تاسو وکتل چی چو رزی مخ که دی کابل پینزمه امنیتی حوزه اروان دی قلیوایت پسیمه که د ترسانو د داعش یو لوی مرکز زیرمتون یا د وسلو هغه پټنځای چې دوی پکې وو او د غوزنې څلور لوی تورستي همدغه سي ورته پیښې په پلانونه دوی طرح کړي وو چې هغه خونسا شول او
همینجا رحیم صاحب محترم بسیار تشکر. ما بعد اردو میمان ما خوش آمدید میگویم. محترم آقای کابل خان، تدبیر ما امروز با آقای سابان کوری از این موضوع از در صحبت میکردیم، ما روی کی ملامت و کی سلامت نیست، زیادتر ما تر سوال میخواییم تدبیر بکنیم که امی تدابیر امنیتی چیز و چگونه باید باشه و در افغانستان تا چه حد این مسائل یا امی امکانات تامین شده، اگر کافی نیست از ایبا چی باید شوه. روی از این مسائل یکمه که مسائل تکنیکی را زیادتر میخواییم از نظر بگذارانیم، مثلا همکاری مردم تا چه حد ضرور است یا همکاری مردم چطور میتونیم جلب بکنیم. از او خاطر محترم آقای کابل خان تدبیر شما دمی مورد که سوالایی که من کردم اگر کم صحبت کنین خوش میشم. بفرمایید سب.
مننه از هم خپل سلام و درنښت محترم نظر صاحب ته، څاروان صاحب ته، محترم رحیمی صاحب ته، د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. له سوال نه مننه محترم نظر صاحب. اصلا اساسي خبره دا ده چې موږ په افغانستان کې کله چې د طالبانو د حاکمیت د سقوط نه وروسته موږ بیرته په افغانستان کې د نظامي سکتور په اصلاح باندې لاس پورې کړ، موږ یو څه داد مشکلات درلودل. مشکلات هم عمدتاً دا و چې له یوې خوا خلک له دولت سره لکه څرنګه چې باید همکار وای همکار نه و، له بلې خوا ځینې افراد و اشخاص چې هغه واقعاً ضعف یې درلود او یا د دغسې محلاتو نه چې هغه په چریکي جنګونو کې بلد وو، هغه راغله د افغانستان د امنیتي ارګانونو څوکۍ یې واخیستې. دوی دا څرنګه چې د پولیسو یا د امنیتي ارګانونو یا د کشفي او استخباراتي ارګانونو قوانین حکم کوي د هغه مطابق دوی استخدام ونسوی کړی، دغه استخدام باعث د دې سو چې هماغه خلک بیرته د یوه افغان په حیث څوک له ارګان نه ایستلی نشي او د هغو ځای په ځای کېدل، هغو هغه لازم تعلیمونه تعلیم او تربیه هم ونه لیدل چې هغه د دې وړتیا پیدا کړي چې دوی په کشفي مسایلو کې په اصلاح باندې د کشف یوه قوي شبکه جوړه کړي. او له بلې خوا په دغه استخدام کې یو لوی مشکل دا و چې دلته د طالب د دښمن تر عنوان لاندې هر څوک که هغه پخوا په غلا او جرمونو یا نورو مسایلو کې ښکیل و، همدغسې خلک استخدام سو. لوی مشکل او ضعف په همدغو ارګانونو کې یو له لویو مشکلاتو نه فساد چې په هره برخه کې ګوته ورته نیول کېږي فساد و. اوس لکه څنګه چې تاسو سوال وکړ څنګه موږ کولای شو چې مخنیوي وکړو د دغو مسایلو او څنګه کولای شو چې د دغو مسایلو چې دغه پجایاوي چې د کابل په ښار کې په تیرو ورځو کې پیښې شوې د هغو په مخنیوي کې اول وړاندې له هر څه نه د افغانستان کشفي ارګانونه باید خپل هدف او خپل دښمن وپیژني ډېر دقیق له بلې خوا ثابتې پوستې که د ښارونو په منځ کې دي او یا له ښارو د باندې دي ثابته پوسته معمولا پاجاباره ده هغه پاجعي زیږوي هغه په خپل ځای باندې لکه څرنګه چې وظیفه ورته سپارل شوې وه د هغې وظیفې مطابق دی کار نشي کولی او بلې خوا دغسې کسان چې هغه په سفارش باندې په یو ځای کې مقررېږي او یا د سفارش په بنیاد باندې هغه استخدام شوی وي
تدبیر صاحب له ثابتې پوستې نه منظور څه دی یعنې تاسو وایئ چې پوستې د ګرځنده حالت ولري ځای په ځای نه وي موجودې کڅنګه
هدف می دا د محترم سروان صاحب ثابت پوسټي دغه پوسټي د مقابل کې دا اوس عملاً په خار کې چې اوسی غوز په هغه محلات چې پوسټي پکې دي هغه ته زه ګورم چې په هغه کې دغه شهري دي چې دوه کاله د پیو ځای باندې ولاړ ده یا د پلچرخي پوسټه یا د سنگنيشتي پوسټه یا د خیرخانه د کوتل پوسټه او یا د شرقي بخش پوسټه د غربي بخش پوسټه دغه پوسټو کې هغه ثابت خلک چې په سفارش باندې استخدام شوی دي او یا افراد او اشخاص په خوانه استخدام شوی دي دا په خوا د شنو په خوا مخ هفتوار تغیرات درلودل درې ورځې تغیرات درلودل په د ښار په منځ کې په پوسټو کې موږ روزمره تغیرات درلودل بلکې یو ټولی به د ورځې خپل افراد او اشخاص سیمه ځپول د پوسټو لپاره هغه لیوي خوا چې د یو ورځنۍ وځي په لور لري د فساد زمينه نه مساعدېږي لبلې خوا د شتاخت هغه بنیاد چې موجود ده دغه شی مسایلو لپاره چې په د باندې څه تیر شي کوم موټر پی تیر شي د هغه لپاره زمینه دا مسایدیږي چې د پیو ورځ کې په دې وطوانیږي چې یو چیر جوړجاړی وکړي د دغه جوړجاړی نه د مخنیوي لپاره پوسته باید براله ولدې چې سیارې ګزمي وجود ولري پوسته باید په حالت تغیر کې واوسي دوامداري او تر ډېره بریده پورې دغه مسایل چې تاسو اشاره ورته لرئ هغه پاجعي چې تېر ورځې مو په کابل کې شاهدانو تېرو څو ورځې د دغو لپاره تر ټولو عمده او لویه سرمایه ګذاري په کشفي او استخباراتي ارګانونو باندې چې هغه پروژه جوړ کړی سي ګوري د پروژې جوړول په استخباراتي لحاظ باندې پروژه له هغې منبع نه جوړیږي چېرته چې د تا د پاره پلان جوړیږي هغه پلان چې د تا د هېواد د تا د سیمې د تا د ښار د تا د ښاریانو په ضد باندې جوړیږي که چېرته ته په هغه مقطه کې له دنه کشف ونه لرې هغه خونسانه کې کله چې هغه حرکت وکړي او د تطبیق مرحلې او ځای ته ورسیږي په هغه وخت کې بیا په هیڅ وجه ته نشي کولی چې جلوګیري وکړي ولې هغه څوک چې دا کارونه کوي د هغو شاته تاسو ته معلوم دي چې له هغو سره لوی استخباراتي ادارې چې براله ولیدي چې په افغانستان کې پروژې په مخ بي ولیدي په بالکان چچنیا مرکزي آسیا قبقاز او د نړۍ په نورو سیمو کې استخباراتي پروژې په مخ بي هغه ارګانونه چې د تا په مقابل کې دي د هغو نه د هغه چاشناخت چې پخوا مخ ځین درلود پخوا مخ په افغانستان کې دغسې کشفي ارګان درلود چې هغو کولی شوی په اسلام آباد کې طرحې روزمره د افغانستان چارواکو ته وړاندې کړي او هغوی له نظره یې تېرې کړي او د هغه بعدي ابعاد هم سنجیده ورته تحلیل کړي اوس موږ هغه مشکل لرو د هغه مشکل عمده اساس نست د افرادو اشخاصو ده او په وظیفو کې د مکافات و مجازات او د استحصال د وظیفې خبره ده تاسو خبرې هستئ چې اوس د موږ په امنیتي ارګانونو کې ځینې داسې افرادو اشخاص ده چې هغه نن هم مسؤلیت لري یو قمندان دی یوې قرارګاه د یو ګارنیزیون د یو امنیې قمنداني دې توانمندي نه لري چې یو خپل عادنا افسر د وظیفې نه د باندې وباسي او یا یې تبدیل کړي د دغو مسایلو دپاره تر څو چې دغه مسؤلیت په داخل د امنیتي ارګانونو کې چې په دغو اواخرو کې یو څه اقدامات د کورنیو چارو وزارت و د ملي امنیت ریاست و د دفاع وزارت لخوا شروع شوي دي که دغه تقویه نه شي د افغانستان خلک یې ملاتړ ونه کړي زه فکر نه کوم چې موږ به ډېر بریالیتوب ولرو د دغو
رحیم صاحب چه گفتنی دارین در مورد گفتار تدبیر صاحب؟
بسیار زیاد تشکر. ما گپای تدبیر صاحب تایید میکنم. ضرور است که در بخش‌های مهم وزارت امور داخله و بخش‌های استخبارات و کشف باید تغییرات بیاید در سطحی که باشه. یک چیزی که وضاحت پیدا کنه اوی است که بدبختانه به اساس روابط و به اساس از این که یک نفر قریب خود معرفی میکردن و دوستای خود معرفی میکردن قبلا در بسای مهم وزارت امور داخله چنین چیزی وجود داشت که خوشبختانه وزیر جدید وزارت امور داخله یک پروسی جدید بساره که او به اساس رقابت آزاد اسیر آغاز کرد تا بتانیم افراد شایستر، افراد بازرفیت، افراد باکفایت در پوستای کلیدی وزارت امور داخله ایره استخدام بکنیم که بخش بسیار مهم است. قبلا کسایی بودن که حتی سواد نداشتن و در یک بخش مهم و در یک پست و بست مهم وزارت امور داخله اونو کار میکردن. حالا شرایط بر از یاب انداخته میشه، قواعد بر از یاب معلوم میشه، لایحه وظایف بر از یاب انداخته میشه، مطابق از او افرادی که ظرفیت داره اینو استخدام میشه. بخش دوم بخش موضوع فساد است. فساد باید در سطحی که باشه در وزارت امور داخله ای برچیده شوه و میشه و در این بخشم به وزیر امور داخله روی طرح‌های جامعه کار کرده. بعضی طرح‌ها در حالت عمل شدن است، بعضی طرح‌ها در روزهای آینده این تطبیق میشه مطابق اون پروسیجری که وجود داره. و یک بخش دیگه سیستم سازی است در وزارت امور داخله که وزیر امور داخله به مؤسسه طرح‌هایی که داره در بخش که او طرح‌ها تایید جلالت نواب رئیس جمهور هم داشت که ریاست جمهوری، ریاست اجرایی و تا بخش بیشتر مردم افغانستان هم از او استقبال کرد که در هر بخش باید سیستم سازی شود مطابق مخواستای روز، باید سیستم سازی شود و در این بخش هم باید تغییرات جدی رونما شود تا بتانیم در مجموع. و یک چیز دیگه که پیش از این که من یک پای دیگر مطرح بکنم که همراه شما و سریق شما همراه مردم عزیز افغانستان ایره شریک بکنم که یه است که استراتژی 4 ساله وزارت ای نهایی شده و این استراتژی در 3 محور ای تطبیق میشه. یک محور از این نظام سازی است، یعنی تشکیل وزارت امور داخله روی از این کار میشه که یک بخشی مهمش اینه گپایی بود که من پیشتر گفتم که بساس اهلیت و شایستگی افراد باید استخدام شود.
بله.
بخش دوم از این مبارزه با فساد اداری است که این بخش دیگیش است که در این بخش هم زیاد نواقص بدبختانه وجود داره که این هم باید بساس یا سیستمی که در این بخش روش کار شده ای تطبیق میشه. و بخش سوم از این که او تامین امنیت شهر کابل است و ولسوالی های کابل است و تمام ولایات افغانستان است که در این بخش هم پلان ها و طرحهایی که به شکل جامعش وجود داره ای تطبیق میشه.
بله سب در زیاد مننه قدر من آوردون که تسیل آزادی رادیو تشنا اسمان لاندی خبرون آوری په دې خبرونه کې د کابل او نورو ښارونو پر امنیت خبرې کوو. هله د چیخ په نظرونه را سره شریک کړئ. لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانو.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000023 او یا هم 0040022112415.
شماره تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-45-01.
بله دغه راز د فیسبوک او سکایپ له لارې له موږ سره تماس نیولی شئ. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi او د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio. ګڼ شمېر اوریدونکو له دې لارې هم په زړه پورې پوښتنې او نظرونه مطرح کړي دي چې د خپرونې په ترڅ کې به له محترمو مېلمنو سره شریک کړو. خو اوس د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو. مهرباني صاحب.
بله بفرمایئ صاحب.
تلفون قطع شد. مخصوصا شنونده عزیز ما، موضوع ما زیادتر روی مسئله تلاشی، سمی تلاشی چه قسم باید شود، چطور کنترل شود و سیستم چه قسم باید باشه، از کدام ابزارها استفاده شود. در این مسائل اگر صحبت کنین بد نخواهد.
نو اوریدون که اشتاد زن معرفی کهی مهربانی سب دو دوی تلفونم قطع شو. خو خیر، دا با هم ورت وای چیز مش دیخ پرونی میلمانه د کورونا چارو د وزارت مرستیال وایند شغله نصرت رحیمی او د نظامی چارو کارپو شغله خان تدبیر
کابل
خان تدبیر سمج میلمانه. اوریدون که لروزان معرفی که.
سلام علیکم.
وعلیکم
السلام.
سلام
مهربانی.
به نظر سلام و شما با مهمان هایتان و برای رادی آزادی.
تشکر، بفهمید
مشترین.
بله یا مشترین، صحبت کنین که تلفن قطع نشه، بفرمایید.
من بخش از جناب رحیمی سوال داشتم که پلان های وزارت داخله هر سال یا طرح میکنن، مگر طرحشان همیشه ناکام است. آخری ملت به کجا بره و به کدام طرح کدام از یا عمل کنه؟
صحیح، منن سلامت و صحیح. بله اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو.
بله سلام علیکم. قربان علی تو از غازی تماس گرفتم.
بله قربان علی بفرمایید.
بله موضوع وضعیت امنیتی بشار غزنی هم که شما نگفتیم پلیس ها صحیح تلاشی نمیکنه. من خودم در اردوی ملی بودم، یک وقت ما که اگان تا را اصطاب میکردیم، اگان جاگران، اگان زگرمن را اصطاب میکردیم، کماندان سه سلا داری و دوست نوادار میخواد، سب چست داری میکرد، نمیشنسی مرا، ما زگرمن هستم، دو کماندان سه والی خواه وزیفه هست، ما را میده اصطاب کرد و شما را تلاشی کنید، بقا، او آنوز سرما یک سیاسه را میکرد، و میده ما را پیدا میکرد، دمو تکرد نشید، و دوستی برست داخل، با کماندان ما میمارد، چرا تلاشی نکردی؟ و چرا خط سلا داخل شده؟ و خب انان سر ما خواهی را تلاشی میکنیم، خواهی اجازه نرسی اگر قصای منصاب دنجال کنیم، خواهی را بندی میتازه اگر اونی و خمگپا باز در چکانی سبک هم که میرفتیم اینی میتوز آدم هایی که زور داشت از دستان در قندار های تصمیم آدت با شیشه دیدی موترهای شیشه دیدی تلاشی میکنیم. ما بچه کاکای کرده هستم، ما بچه کاکای سلانیستم، محترانشان پور از نفرهای مسلح داخل شهر قندار نشد دست نبود از با پرسان کنه.
بله
بله قربان علی جان، حالا تشکر
بسه از اون
موضوع را گفتی، منتها یادت نره که میگه این بابه تان باشه تیر نکو، خوبی هم رویش باید صحبت کنیم با آقای رئیمی.
آیا اساسی مشکل هم دارم در دیر دیر خلق و پنظر. بله اوردون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو.
بله سلام علیکم، سر وقت خدمت شما و نظر سلام تقدیم میکنم و تندو شما رو ولایت من زحمت.
بله و تندوسته بفهمین.
آقای نظر، ما شما گفتیم که چه قسم مثل تلاشی جناب نظر سید بهم تلاشی که ما خود ما دایی میرون کابل یا مثلا هرات، به کابل که ما میرون جناب نظر سید بسر تلاشی رو میکنه پول میگره، مثلا نه بنجی پول میگره، ما خودم به سرادم در مده خواسته باشه آقای زینی هم بریم آخر بشینه پایی سرسیت زفانی میگه تلاشی رو نکنه به سیف غندی مثلا گوه هر چی بار باشه اگر بنا توان باشه تلاشی نه نکنه، فقط پول برش بگی اما سر میگره میگه برو بخیر.
بله این ای موضوع چندین بار تایید شد، چندین پیام ما داریم.
بله عملاً دارم طلب دارم اگه بخواید من امر ما برو من خودم به واسط میکنم، اگه پول نگیرید بعد برای غره کنم اونجا
نه صحیح
صحیح
صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح
صحیح صحیح
بله بفرمایید.
سوال داشتم
بگو.
سوال ما نیبودن در آقای مثلا انتی تلاشای ولایت ها را مثلا شهرها را اردوی ملی بدن یا بمنت ملی بسار خوب بشه، چون اونا پول نمیگیرن مثلا خوب خدمت میکنن، مثلا اردوی ملی بمنت ملی بدن امکان نداره، همین شهرهای بزرگ از فرانسه ولایت اگر مثلا امنیت شه بدست اردوی یا بدست امنیت ملی بده، چون پلیس پول میگیره شاد داد میگیره
خوب
بشه.
در من انا سلامت
دوست هم نظر خودت هم.
بله بله اردون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده.
من نه سروان سم محترم تا تا شیبر صاحب تا ملمنو تا ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم.
سلام ته شکر
دین حیران خبرې کوم له پکتیکا نه.
مهرباني.
بله حیران صاحب بفرمایئ.
نو پښتنه غوډه ما نه چې تاسو دیارې ته چې نو څه مطلب ولست دی غلوی چې موږ د کابل دی امنیت لپاره نوې تدابیر نیسو، اوس که تاسو دا پلان نیولې دی نو ورسره ولست چې موږ ډاډ ورکولای شي د انګل لپاره دا ولس خو یو په کابل کې نه د ولس په نور ولایتو کې مولاس تا یو لپاره تاسو تنظیم لري مننه.
ډیره زیاته مننه. یو اوریدونکو بل مخلو بیا مل بنو ته نوبت ورکو مهرباني کوسب.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مانا نه تاسو د ټول د آزادۍ راډیو ټول ګډون راوړئ چې سلامونه واما او یو نظر یو پښتون نن زموږ خان همدار د نظام حل د زبر له دکلات
مهرباني
سفر پاره کې
مهرباني خان
مانا نظر می دا ولو زموږ تاسو شهیدانی او د کابل او د ننګرهار د پیښې یعنی د خپل پسردونو پنو مرګ ژوند لا خبر کړو نو تاسو خدای لاس زما په نظر سره په دغه لاس زموږ تاسو په دا وسول حکومت کې دا برنامه مرسل حکومت کې دا روانو چې یو داس کړي سفارتي کړي داس خلک تا خپل کار او سره کوي او د دې په سر خپل څوکي په سر نور ته هم لاسو ورکړي لکه د پاکستان ایران د روسیې ملګری دي دا په افغانستان کې د مینونو راوړي جنگ کې جديد دا د بل هیواد سره مرسل دي دا یو او پښتنې ملا ولا چې دا ما په خپل ملګری دي په دغه وزیر صاحب یا سیاسي شوري صاحب یا د بل په کابل کې په بازار کې په هر ولایت کې دغه دنه کارسته دي اول چې دا مشران چې مینونو د ترانو دي نور څه جنر راوړي یا وزیر راوړي یا مالین راوړي یا بل راوړي
صحیح سو هم درڅه ډیر مننه هم درڅه صحیح سو تا خبره ورسېده خبرې مې تکراروي یو پیغام به
سب شوې ده سب شدګي بگیریم یک به تور نمونه
امروز گفتن تدابیر امنیتی به خاطر امنیت هرچی بیشتر مردم اتخاذ کردن و چکپوینت هایی که در تمام نقاط شهر کابل انداختن این چکپوینت ها به جز از اینکه آزار و اذیت مردم رو بکنن هیچ کدام سودی ندارد به دلیل از اینکه یک عسکری عادی که هیچ از تعلیمات نظامی برخوردار نیست و همون ضابطی که داره او در ساحه و داخل جای گرم نشسته و یک عسکر بالای سرک نشسته فکر کنه که در چشمای اسکن است و به ترک محترم میبینه و اجازه عبور میده.
در از یتمنانه یو نظر سبب دو پیغامه با دی فیسبوک هم ولول چی دی فیسبوک الوستون که مهم مایوسه نشی زمانگل زمان لپکتیا ولایت لیکی وی در شارون امنیت حقه وقت شکیره شی چی زموش ملی امنیت اداره که اصلاحات راشی ور اشخاص پا که وگمرل شی گنی پا تلاشه یو امنیت نشی شکیره زکه حقه اشخاص چی پا شارون و امنیتی زاینو که بریدون کوی حقه در تور و شیشو لرونکو موترو که شارونو تداخلی شی تو که در تلاشی کولو جرعت نشی کوله ځکه هغه به د کوم وکیل او یا کوم بل حکومتي چارواکي موټر وي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې فکر کوم شریفی دی، دی وی پولیس باید مسلکی شي او بیا د ښار امنیت ته ودرېږي. په دې توګه بیا کېدای شي تلاشي په سمه توګه وکړه. زموږ د هلمند پولیس غیر مسلکي دي. نن سهار د چای انجیر د سیمې څخه راتلم، خو کله چې د پلس سر ته راورسېدم دلته د تلاشۍ ځای دی. په دغه ځای کې چې کوم پولیس د تلاشۍ دپاره ولاړ وو، هغوی یو د بل سره حملې کولې، ساتیري کولې، لیکن تلاشي ترې پاتې وه. رحیمی صاحب لومړی ستاسو نوبت دی، لنډ لنډ ځوابونه ووایاست که کومې پوښتنې مو یا کوم نظرونه مو هېر وو موږ به در په یاد کړو. مهرباني.
ډېره زیاته مننه سروان صاحب. یو څه چې په واضحه توګه باید وویل شي هغه دا دی چې د افغانستان ټول خلک دي، هم په مرکز کې او هم په ولایتو کې، دا اطمینان ولري چې دا ځلې چې کومې طرحې او پلانونه په لاس کې دي هغه تطبیقیږي. زه تاسو ته مثال درکولی شم، زه د افغانستان خلکو ته مثال ورکوم. هغه دا چې د کورنیو چارو وزارت په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې بسونه آزاد رقابت ته ځي. تاسو پوهیږئ چې په ډیری زورواکو نه غوښتل چې دغه پروسه تطبیق شي، خو د کورنیو چارو د وزیر هغه کوم تعهد چې درلودو او غښتلې اراده چې درلوده دغه پروسه یې تطبیق کړې ده. لومړی ځل دی چې بسونه او هغه مهم بسونه او دغه بسونه به تاسو وګورئ چې د قوماندانیو تر سطحې پورې به هم رسیږي، تر جنرالۍ بسو پورې به هم رسیږي. دغه بسونه به آزاد رقابت ته ځي او له مخې به د اهلیت او شایستګۍ له مخې دغه کسان استخدامیږي. دا یو برخه ده، دا ډېره واضح وي. هر طرحه او پلان چې دی له بعده مرغه یو څه چې باید وویل شي چې پخوا به ډېری چارواکو یا د کورنیو چارو وزارت کې یا په نورو مراجعو کې بود همیشه به د پلانو طرحو ویلې او د بېباورۍ یو فضا یې رامنځته کړې ده چې اوس که موږ عملي اقدام هم کوو خلک وایي چې دا غیر عملي دی یا عملي نه دی. بل غزنی کې د تامین د امنیت برخه کې اوس هم جدي پلانونه هلته روان دي. د چک پوینټو مسله مطرح شول او د تلاشیو مسله مطرح شوه. یو څه چې ډیر مهم دی او د کورنیو چارو وزارت رهبری خصوصا د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک دغه مسله په پلان کې نیولې ده، هغه ده چې باید پولیس کې جدي اصلاحات راشي. دا برخه ډیره مهمه ده. لومړی دا چې دوی ظرفیت باید لوړ شي. هغه کسان چې نااهل دي، ناپوه دي، یا ظرفیت دیدین لري چې غي پولیس وي دی مسلکی اړخه هغه باید پولیس صفوف څخه بدیل ورتوي هغه لري کیږي او هغه کسان چې وړتیا لري یا فزیکی وړتیا لري یا پوه لري خو هغه ظرفیت نشته پکې ای دوی ظرفیت بلوري کی دا 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 مثلا ډیر مهمه ده تر ډیره ترجیح ورجهیت په کورنیو چارو وزارت کې لدی ورسته دي ته ورکول کیږي چې پولیس مسلکی شي پولیس پوه شي پولیس په قانون باندې خبر شي د اوس موږ ډیرې پولیس چې لبا ده مرغه زه باید افغانستان خلکو ته اوس دا وایم چې غیر مسلکی او ناپود قانون ناخبر کسان دی زه غواړم د افغانستان خلکو ته هغه حقایق وایم نه دا چې دی ویان په صفت خلکو ته داسې خبرې وکړم چې هغه اصلا اساس ونه لري نو دا مسله هم ډیره مهمه ده د برخې هم ډیره توجه ده قانون باید پولیس خبر وي باید خپل لای وظایف باندې پوي او د خلکو سره برخورد دا مثلا ته ډیره برخه خلک ناراض دي چې پولیس د خلکو سره خ چلند نکوي دا برخه هم ډیره مهمه ده چې یو پولیس د خلکو خادم باید خلکو سره په څه ډول برخورد وکړي هغه ته مشکل جوړ کړي کدیږي مشکل حل کړي دا خبره به هم حل کیږي خو څه چې تر دې ټولو مهم دی هغه ده چې د خلکو همکاري د پولیس سره بعد مرغه او د امنیتي ارګانو سره بعد مرغه د خلکو همکاري کم ده په هغه مواردو کې چې خلکو همکاري کړی ده یاد تامین امنیت په برخه کې کده فساد سره مبارزه په برخه کې کده جرایم سره د مبارزه په برخه کې کده مسکرات سره د مبارزه په برخه کې د هر برخه کې زړه تاسو تشریک په هغه برخه کې چې خلکو همکاري کړی ده هغه کې مو ډیر لاسوړنه درلودلې دي ډیر سهولتونه ایجاد شوی دی او ډیر مشکلات لمنځه تللی دي نو بار بار زموږ وختنه د افغانستان د قدرمنو خلکو څخه هم دغه ده چې له خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو سره همکاري وکړي مهرباني بله پوښتنه که به چا پاتې وي
نظر سه
خدمت کې
بله رحیمی سه خوب جواب داد
یو بلشه چو
بله همین سوال ما رو بگیریم بعد از او
بله
یادتان نره که از سوال ما مال یاد من نره در این مسئله قربان علی که ترکت ما از بسیار فیلم ها و از تاریخی گپا یاد گرفتیم یاد دیدیم تماشا چیدیم مثلا یک مثال لمده شیست که یکی از پادشاه ها تبدیل قیافه میگن اون لباس خود تبدیل میکن در دیگر لباس غریب همه پوشه در بازار که چکر میزنه باز یکی از دکاندار ها میگه این پادشاه را خو برده این پادشاه زور از عدالت گپ میزنه لاف میزنه مگم یعنی داماتش ما را در و در کرده ما را رشوه میگیره و دیگه میکن دیگه میکنه این خوب که خبر میشه میرم و داماد خود که والی امو شهر باشه میایه رو در محکمه میسپاره محکمه هم حکم اعدامش صادر میکنه متوجه شدین این مادرش رو خوارایش رو هر کس که عذرخواهی میکنن میگن برن عذرخواهی تان به محکمه بکنین ما میگم به این داماد خود چند بار گفتیم که نکنیم این کارا رو حالا اینطور نمیشه صاحب مثلا آقای وطن دوست میگه که من از فلانی جای بیان مثلا دارم وزیر صاحب یا شما یا کسی یا چند نفر یک تیم جور کنین از امیرات شروع کنین ببین تا کابل ببینین که در کابل چی حال است و از اونوار سم صحیح بگیرین در اونجا در لب سرک یک جزا بتین شه یک
بیاد ضرور نده نظر صاحب چه وزیر صاحب دا کار رو که تو د اعتماد ور کسان دی
خوګماري گفتی خودتم سیسنی حال خود شرایط امروز میشم منتها مون نفر اعتمادی از او مثلا داماد که اعتمادی پادشاه که سرش اعتبار نیست داماتش که سبگه پر خراب زاخت دیگه از او خاطر خود اشخاص مسئول هم یکان ظرف داکاری بکنن دیگه بکنن چی میگن در این میسه؟
ما کاملا موافق هستم چند بخش بسیار مهم است یکی که اصلاحات باید بیاید و این پروسه آغاز شده گپ موضوع دوم وی است که وزیر امور داخله و بخش استخبارات و کشف به شکل جدی هدایت داده هم به شکل شفاهی چند روز پیش مشاهده این موضوع بودم که تمام مسئولین ارشد بخش استخبارات و کشف خواست و به شکل جدی برشان هدایت داد و یک چیز دیگه که هم زمانی تطبیق شد وی است که بعضی کسایی که ظرفیت در خود بخشای استخبارات و کشف نداشت ای در این روزای نزدیک پس میشه و به جایش افراد با ظرفیت و با درایت ای گماشته میشه اینا مکلفیت داره که از چنین موارد نظارت کنه و کسایی که خلاف قوانین عمل میکنه یا در بخش فساد یا برخورد نامناسب با مردم افغانستان یا خصوصا در بخش فساد اداری نرشوت و ایگپا یا مکلفیت زیر داره که در پلوی وظایف دیگه از منصوبین پلیس، از کسایی که وظایف پلیس را پیش میبره، از کارمندای پلیس از یا به شکل جدی نظارت کنه. باز هم تاکید میکنم تا که همکاری مردم نباشه، با وجود از اینکه پلیس همواره تلاش ازیره میکنه که به خاطر تامین امنیت همیشه قربانی های داده در هر سطح و هر بخش که باشه بوده.
بله امینجا رئیم سه محترم یک بله. ببخشین که تدبیر سه بدق نیاره نگویه که نوبت نمیتیم، باز رئیم سه زیاد موقع میتینن، باز مام در فساد داری محکوم نشیم سه. از او خاطر تدبیر سه محترم امی یک عادت در بین مردم است، یعنی او ایست که ما خازم خورترکی شاید ازی بوده مالا مامو چیزای دامه عادت مردم است. مثلا در سر موتروان یک پلیس بیچاره ترافیک یک موتروان استارت میکنه و تا میشه اون نفر که هست مرا نمیشناسی من کی هستم مت میکنم اینمی کلانکاری ره خو امی کسا خو یک طرفه کنن، اول از خود شروع کنن، از امی رئیس به جمهور گرفته تا به امی پایین رد پسی به اول خواهم من کی هستم میشناسی ره باید تغییر بتن. تدبیر سب چی میگن؟
بسیار دقیق است جناب نظر صاحب. واقعا مسائلی که شما و دوستا اشاره داشتن، سوالاتی وجود داشتن. یعنی این مسائل ببینین رئیمی صاحب سری همکاری مردم بسیار زیاد فشار میندازه و شما هم سری مسائلی که ما کی هستم و تو کی هستی، اول تر از همه شما باید برای پوسته تلاشی و یا کسی را که استخدام میکنین اونمو باید سفارشی نباشه، پشت سر از او کسی استاد نباشه که منعیسی از یک عسکر از پیش از او در داخل نظام از او دفاع بکنه. از کارکردگی غیر قانونیش و کارکردگی قانونیش باید دفاع شود. ما یک کسی بسیار جالبه براتون نکنم. یک روز ما نوکریوال ریاست جنایی وزارت داخله بودم. در پشت ریاست جنایی ما یک پوسته داشتیم. وزیر داخله شاو بار آمده برای گزمه، میخواه که همسربازا را به اصطلاح کنترل بکنه. عسکر وزیر داخله را دریش کرد.
بله.
از وزیر به داخله برش میگه که ما وزیر داخله هستم، دریشم در جای نشسته. برش یک چیز را که میگفت و نمره میگفت که دشپیه نمره که هر قدری که وزیر داخله سجاد سرباز پشار آورد، اینمی سرباز بالاخره وزیر داخله را زنگون کش کرد. او یه را که زنگون کش کرد، ما از داخل خبر شدیم، رفتیم اون طرف تا که عسکر نام شب از پیش وزیر نگرفت، وزیر امیتر با یک زانو برش استاد بود.
بله.
و فردا صبح وزیر اونمو آدم که در اونمو زمان بسیار زیاد چیز بود یک کابسات توفه داد.
بله.
اینمی موضوعی مکافات و مجازات و وظیفه شناسی، یه بخاطر از این میشه که ما سابق سربازی که داشتیم اونمو سرباز نه واسطه داشت، نه با واسطه استخدام میشد و نه جایش با واسطه مشخص میشد. امروز بزرگترین مشکلی ما چی است؟ ما امیدوار هستم نظر صاحب یک 5 دقیقه مرا وقت بدین.
بله.
ببینین ما مشکلاتی بسیار عمده‌ای که داریم و ایست که اول ما در حالت گذار هستیم، فعلا از سیستم شرقی به سیستم غربی گذار میکنیم در 16 سال گذشته، ولی در اینجا ما از ظرفیت های استفاده نمی کنیم که در نظام گذشته موجود بود. یکی که از اونها باید استفاده شوه. اگر شما از اون ظرفیت هم استفاده کنین و ظرفیت جدید هم نداشته باشین، شما به فاجعه میرین. موضوع دوم، بزرگترین فاجعه برای ما نمیست که ما فعلا اسرار نظامی نداریم. اگر در بخشای وزارت دفاع، وزارت داخله و یا امنیت دولتی است، پارلمان ما به هر جای دسترسی داره. میره پیش یک وزیر، میره پیش یک رئیس، میره پیش یک معین، از اونم پرسان میکنه چیزی که در زمره اسرار نظامی میایه، اونم رو پرسان میکنه و باز هر جایی که دلش رو ریلی میکنه. در این شرایط کنونی ما خوب به چشم سر میبینیم که دشمنای افغانستان، دولت افغانستان از مسیر اصلیش که واقعا به خاطر مردم و به خاطر منافع کشور خود در حرکت است اخفال میکنه. یعنی میتر شورش های خرد و بزرگ و مثل مسئله مزار و امثال هم در شهر کابل و وکیلای پارلمان و صدای پارلمان و صدای یعنی مسائلی که در قندار یک چند نفر دین روز قیام ملی شده بود 16 نفر بیرون برآمده بودن. یعنی مسائل است که یعنی دوستای ما که قبلا سوالات داشتن، پسته ارغندی در اونجا مشخص افراد مشخصی است که او تبدیل نمیشه و او مکلفیت داره به کسی که در یعنی منجا در مقابل پل و را مقرر کرده باید پل بپردازه. با همین خاطر او چیز میکنه. سابق ما تلاشی که داشتیم تلاشی نرم ها داره، مثلا موتورایی که بر علاوه از اینکه از طریق استخبارات اونا تعقیب میشدن، ما در موتورها در تلاشی های بزرگ جر میزدیم، حالی کس جر نمیزنه و نمو زحمت کس نمیکشه، یعنی می وزارت داخله و یا امنیت دولتی یک پنج تا جوالی رو استخدام نکرده که در یک موتر بخواه تلاشی بکنه زیر اشتباهشان باشه، در اونجا جر بزنه. موضوع اسکن دروازه ها بود، موضوع قربان علی.
بله
یو دی قربان علی خبره، دی قربان علی خبره واقعا دیر لوی خبره ده، او تر طول زیاده مغ ده هغه متضرری و مغ که ده فرهنگ نسته، اصلا فرهنگ دی تلاشی زدا اوس په هر رتبه سیمه هر څوک سیم کله ستلاشه ته د شپې درېګم چراغ ورته روشانه ومه، ولی دغه فرهنګ په بل چا کې نسته. هغه راځي په پلیس پسې راکوزیږي په لغتو یې ویل دي لپاره چې یو چاته ځان لوی سړی وښيي، حال دا چې دا دو شخصیت
لکه نن سبا چې ځینو خلکو د هغه تورو شیشو د موټرو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی او فرعون یې پیل کړي دي. دغه ډول کمپاینونه که ډیر شي نو دا خلک به هم پوه شي چې کوم کار چې دوی کوي هغه لوی نه بلکې کوچنواله ده، بلکې بد کار دی. پښتنه دی اوریدونکو ده شریف الله زیرک دی وایي شرط په ټولو داخلیدونکو لارو کې د پولیسو له لورې تلاشي کیږي چې دغه تلاشي نمایشي بڼه لري او هسې یو تکراری عمل دی تر څو چې د ده په نظر د استخباراتو له لورې راپور ور نه کړل شي. د دوی تلاشي بې معنا ده او هر څوک کولی شي چې په آزاد ډول هر څه تیر کړي. د دغو پوستو مسؤولان باید لږ تر لږه شرط په داخلیدونکو دروازو کې دقیقه تلاشي وکړي او شاریان هوسا ژوند وکړي. تقریبا د وطن دوست صاحب خبر هم داسې ده چې چېرته تلاشي هم وي خو که پیسې څوک ورکړي بیا تیری شي. یوه دا مسله ده که په دې تبصره وکړي. یو بل همدرد صاحب چې پوښتنه کړې وه او ویلي چې یوازې خو کابل نه ده، په ولایتو کې هم همدغسې تدابیر په کار دي. تاسې اوس چې وویل چې د کورنیو چارو وزارت کوم طرحې وړاندې کړي دي او ټاکل شوی ده د یکشنبې په ورځ ولسمشر ته وړاندې شي، دغسې طرحې د ټولو ښارونو لپاره په کار دي. ستاسو تبصره څه ده؟ مهرباني.
زیات مننه. د کابل د امنیت د تامینولو په برخه کې د شریف الله زیرک صاحب پوښتنه ته راځمه. اول ډیری فوکس په دې باندې دی چې په کابل کې هغه لارې چې غزیدونکي دي کابل ته، دغه لارې باید ته جدي نظارت لاندې ونیول شي چې د برخه ته جامع پلان موجود دی او دغه لارې همداوس د اپراتیفي پلانو ته نظر لاندې دي. همدارنګه د کابل هغه امنیتي کمربند چې دی په دې برخه کې کوم ضعفونه چې دي یا تلاشی سمنه ده یا نور مواردی یا ځینې مواردی که نور ستونزې مشکلات چه دی ده به هم رفع کیږي. همدارنګه د استخبارات و استحکام خبره چه وشوه ده کاملا ما مخکې خپل خبرو که ویلی چه د کورنیو چارو وزیر و وزارت داخله خپل برخه که چه استخبارات او کشف برخه چه ده و کومه وظایف چه لای مطابق با وجود ده چه یو چه چه باید وضاحت پیدا که غده ده چه با وجود ده چه ده کورنیو چارو وزارت د استخبارات او د کشف په ډیری مواردو کې وظیفه ده نه ده چې هغه ترسان هم تشخیص کی. نور مراجع شته دي چې په غو برخه کې باید اقدامات وکړي، خوب خپله برخه کې دوی نور هم کارونه کوي. د همدرس پوښتنه ته راځم. پوښتنه همدرس مطرح شولې چې کابل ښار د تامین د امنیت په خاطر ما غو په خاطر وضاحت ورکړ کني هم کابل هم نور ولایت ټول ولایتونه د کورنیو چارو وزارت د رهبری په لومړی او مهم برنامه کې د امنیت خوندیتوب دی، ورپسې د فساد سره مبارزه ده چې دې برخه باندې ډیر تاکید شوی دی. بل برخه اصلاحات د کورنیو چارو په وزارت کې دوه چې هغه عملی اړخ غوړه کړی د کورنیو چارو په وزارت کې یو غډیر مهم دی او هغه غینه باید د افغانستان ټول خلک به خبر شي. هغه ده چې یو عملی اقدام هم دغه دی چې اصلاحات جدیدی او ده به راضی په هر برخه کې شي. مهم مثال هم هم دغه دی چې د رقابت لمخې مو غواړو پو کسانه او مدبر کسان استخدام کو. بله یوه بله پروسه چې هغه سیستم سازی پروسه ده، سیستم جوړونه ده. مخکې به فرض کړه د ولایت نه یو امنیه قمندان به یو نفر استخداموه، هغه به غخپل او شخص ته به یو مکتوب ورکوه، هغه به راته یا به وکیل صاحب ورسره راوسه یا به یو بل مشر زموږ ورسره راوسه او په وزیر به فشار اچوه چې دغه نفر ته مقرر که. دغه سیستم اوس جوړ شوی دی او دغه اوس د خپل سیستم له مخې به هر بخش چې وي د سلسله مراتب له مخې به راځي او هیڅ چا ته به اجازه نه ورکول کیږي چې یو بل شخص د واسطې په لاړخه یا له مخې په وزیر فشار راوړي یا د وزارت په کوم بل چارواکي باندې فشار راوړي. څو یقیني خبره ده چې په وزیر یا بل مرجع چې فشار راځي دی بل اخوانه هغه کس به یا ظرفیت نه لري یا پوه نه لري. کوم کسان چې پوه لیاقت له مخې راځي هغه بې وسطې خلک دي. د کابل د ښار د ټولو حوزو مدیران د جنوي عامر د کنټرول منطقې وي او بیا زم دو خبرې ته راځمه. دغه کسان په نن او سبا کې به معرفي کیږي ټول کسان نوي شوي دي او ټول هغه کسان استخدام شوي په پروسه کې د وزارت ارشد کارکونکي و خپل وزیر و خپل معین ارشد و خپل معاون اول و ټول کسان چې و یو د صحنه شاید چې خپل اومه ټول هغه کسان استخدام شول چې پوهه درلوده ټول هغه کسان استخدام شول چې لیاقت درلوده او خبره ګراوند
ډیره مننه
ټول هغه کسان استخدام شول چې غو واسطه نه درلوده.
کور ودان دوه اوریدونکو ته لا نوبت ورکو ځکه چې وخت نه لرو. بیا یو مسله چې مخکې مطرح شو هغه د استخباراتو ده، پرې به تدبیر صاحب بیا تفسیر وکړي. خو لومړی دا دوه اوریدونکو مهرباني صاحب.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مو خپل نظر صاحب را نظر ده چې د حکومت چې کوم دغه پلچکو کې دي په چکسو کې دي یا نور چې تغییر تبدیل وکړي رو نه شي کولی دا اصلاحات سامنو کړي ځکه ریوت هر کله که دا سرحد بدل شي انشاءالله بیا اصلاحات به وي ارسي وکړي ښه به وکړي ارسي دغه هغه به وکړي ورکېږي.
ډېره مننه. خیر، د دې لپاره چې وخت کم دی تدبیر صاحب، تاسو مخکې د استخباراتو یادونه م وکړه او ومې ویل چې په پخواني حکومتونو کې څه ډول وضعیت و لیکن اوس څه ډول دی. دا ولې ستاسو په نظر ولې د افغانستان استخبارات په دې برخه کې ضعیف دي؟ که څه هم د ځینو حملو دوی وایي چې مخه یې نیولې ده او د ډېرو حملو مخه یې نیولې ده او دا د استخباراتو له برکته ده، لیکن بیا هم هغسې نه ده لکه څنګه چې توقع کیږي. علت څه دی؟ مشکل په څه کې دی؟
څو عمده مسائل جناب سروان صاحب صاحب هغه ته باید د افغانستان دولت توجه وکړي. موږ دوه ډوله د کشف او د تلاشۍ موږ دوه ځانته ادارې چې یو استخباراتي ارګانونه چې په کشفي راپورو باندې کار کوي او بل هغه ثابتې پوستې چې تلاشۍ کوي. د دغو وظایف او د هغو تفکیک د وظایفو دا ډیره عمده خبره ده. په استخباراتي سکتور کې د افغانستان دا ولې د موږ استخباراتي سکتور نه اصلاح کیږي، د هغه خبره ما په لومړی خپل خبرو کې ډیر په واضح الفاظو وویل چې دلته استخباراتي سکتور د زورواکانو تنظیمونو او په اصطلاح باندې د دغسې افرادو اشخاصو په لاس کې چې هغو بدون هر نوع چونو چرانه ځان د افغانستان مالک باله. دغه سکتور په ملي کېدو باندې دا اوس کار شروع سوی ده چې دغه سکتور باید ملي شي او اصلاح شي. دلته پخواني ظرفیتونه چې موجود وو هغه په شکل د اشکالو باندې له سانې نه څپ وهل سول، ایسته سول او د هغو په ځای داسې افرادو اشخاص چې هغه د استخباراتو سره بلدتیا نه لري. که په دې کې شک نه سته یو څوک اوس دا تاسو کې د موږ اوس د افغانستان د ملي امنیت وزارت دقیق ارزیابي کوي، هلته تاسو په دې باندې پوهیږئ چې ډېر کم مسلکي افراد و اشخاص دي او معمولا په استخباراتو کې نورم دا ده چې هغه څوک چې یوه اداره رهبري کوي د هغه ظرفیت باید دومره لوړ واوسي چې هم خپل کارمند د ورځې تربیه کړي او هم هغه ته هغه ټولې لارې وروښيي د کومو نه چې د تا دښمن استفاده کوي. دغه مسله لږ ضعیفه او کمزوري ده. دلته مسلکي افراد و اشخاص څنګه تصوی دي د هغو په عوض باندې غیر مسلکي افراد راغلي. بلې خوا همدغه ادارات له د افغانستان د پارلمان نه او د افغانستان د میډیا نه تر یوه حده پورې په دې متضرره دي چې دوی دې ته نه پرېږدي چې دوی خپل اسرار ولري او هغه اسرار کوم راپورونه چې دوی لري هغه عملي کړی شي. که د دغو خلکو لاسونه او د افغانستان نظامي اسرار د قوانینو په چوکاټ کې ونه ساتل سي تاسو نو سي کولای شي د دې د دقیق کار واخلي ځکه دا اوس موږ په ډیر موږ افغانانو په وارو وارو دا ویلي چې افغانانو وغدم مهاجرتونه کړی دي د دغه مهاجرتو په جریان کې ډیر زیات افغانان استخدام شوی دي چې هغه هم په لویو ښارو کې په لویو ځایو باندې ناست دي او هغه د قانون په مقابل کې مسؤلیت لري که چېرته د موږ استخباراتي ادارو ته تر یو حده خلاص لاس ورنه کړ شي چې دوی له مسایلو سره خپل
اوریدونکو اشاره هم وکړه وایي د دولت وسلول مخالفان د دوی استخبارات قوي دي او د حکومت په ځینو جګپړو سطحو کې لا دوی افراد لري کسان لري او په که چېرته دا کسان نه وي د ځینو په باور نو دوی به داسې په اسانه حملې نه شوی کولی که نو رحیمي صاحب تاسې په دې اړه نظر څرګند کړئ.
یو زه عرض لرم، هغه عرض مې دا ده چې تنها د افغانستان دغه څوک شي د افغانستان د دولت مخالفین دغه خلک لري دا دقیقه خبره نه ده. هغه هیوادونه چې د افغانستان له مخالفینو سره همکار دي هغه دا ظرفیتونه لري د افغانستان د نظام په داخل کې.
بهرحال یوه خبر ده، یعنی مخالف جهت د مخالف جهت استخبارات قوي دي. تاسې دا وایست رحیمي صاحب، تاسو څه وایست؟
په هیڅ وجه د افغانستان د دښمنان چې دي هغوی په دې برخه کې وخت نه وخته داسې تبلیغات کوي د افغانستان د خلکو هغه کوم کشف او استخبارات چې دي د غښتلي دي په هره برخه کې له شک پرته چې اوس د افغانستان حکومت د یوه مکار دښمن سره مخ دی، له دوه ویشتو لویې تروریستي شبکو سره مخ دی چې هغه د سیمې د غښتلو هیوادونو په کچه دوی حمایه کیږي، دوی تمویل کیږي، دوی تجهیز کیږي. د افغانستان دغو ټولو ارګانو، امنیتي ارګانو، کشفي ارګانو، استخباراتي ارګانو وخت نه وخت قربانۍ ورکړې دي او د ډیریو هغو تروریستي پیښو مخه نیولې ده چې هغو به فجایعو مخته راوړلې.
بله صاحب، د دې خبرونه په دوهم ساعت کې په بل موضوع خبرې کوو. په افغانستان کې د لمریزې او بادي انرژي څخه د استفادې په امکاناتو باندې شکی شو. یو مسله بل تدبیر صاحب جلال یو دوه دقیقه وخت لرو، هغه مسله دا ده چې په افغانستان کې دا د فلانی د فلانی جاسوس ته فلانی د فلانی هیواد ګډاګای دی، دغه ټاپې هم ډېر زیاتې دي، تورونه هم ډېر زیات لګول کیږي. ځینې کسان وایي چې دا ډول تورونو لګولو او ټاپو لګولو منفی نتایج ډېر زیات دي، یعنی افغانان په خپل منځ کې په یو بل باندې بې اعتماد شي او نتیجه یې منفي ده د افغانانو لپاره. په دې اړه تاسو څه وایست؟
دا یو له استخباراتي تکتیکونو نه ده، دې شک نسته. د مخالفینو یو له استخباراتي تکتیکونو نه همدغه ده چې افغانان او هغه څوک چې په دولتي څوکیو باندې کار کوي یو د بل په مقابل کې بې اعتماده وښيي. خو زما برداشت دا ده چې موږ هغه څوک چې جواسیس دي هغه پیژنو، هغه د افغانستان حتی تر ډېره بریده پورې بدون د استخباراتي ادارو نه عام خلک هم پیژني، خو موږ لږ آسیب پذیره یو. په اوس وخت کې ډېرو هغو څه ته لاس نسو وروړی چې په دې پوهېږو چې د دې نه موږ ته لانجه او مشکل را جوړېږي. موږ په افغانستان کې د افغانستان د خلکو په څو بعدونو باندې ډېر په شدت سره د افغانستان دښمن کار کوي. اول د افغانانو تقسیم په قومونو او سیمو او ژبو باندې، دوم د افغانانو معرفي کول د جاسوسو بل تر عنوان لاندې، دریم افغانان په خپل منځ کې د مجاهدو ملحدو طالبو دا تاسو وګورئ هغه یوه ټاپه چې په 1950 کال کې پاکستان کې جوړه شوې ده، هغه ټاپه په اوسنیو افغانانو کې چې په تیره 45 کلنه غمیزه کې ښکیل دي یو څټ هم د هغې نه ثابت ونه ووت، بلکې په هر څټ کې همدغه د کفر ټاپه ولګېده. دا په یوه مرجه کې جوړه شوې ده. زه داسې فکر کوم چې تقسیم د افغانانو او د افغانانو ویشل او هغه ظرفیتونه چې بیرونی استخبارات په داخل د افغانستان کې لري، دا اوس د افغانستان ولسمشر دی له هغو اساسي کارونو نه، له هغو لویو ملي پروژو نه چې د افغانستان لپاره باید ترسره شي، د هغه نه د ده توجه راګرځولې ده. لکه خپل د خبرو کې هم وویل، په دې کې شک نسته، دا ډېره دقیق خبره ده چې په همدغه مسله باندې ډېر په شدت کار روان ده چې د افغانستان دولت اوس له هغو ملي هڅو نه، د هغو ملي پروژو، د دغو جواسیسو په ضد باندې په کوشش باندې راوګرځي. دلته کله چې ملي پروژې تر حقیقي دلته د سیمې د ګټو د پاکستان د ګټو د ایران د ګټو د اروپا او روسیې او امریکا د ګټو غږونه پورته کیږي چې دغه غږونه د موږ په نفع نه دي دا د موږ په ضرر دي د وطن او په افغانانو کې باید یو ملي اعتماد د افغانستان دولت په هر شکل سیسي باید ملاتړ وشي دغه ډېر اساس مسایل دي چې باید توجه ورته
ډېره زیاته مننه د نظامي چارو کارپوه ښاغلی کابل خان.